سپورت او د تاند څنګه ځانګړي خبرونه مهروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوری نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه راغلی. ولدی وروسته به همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. دا خبره د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې کړی او د هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نور ولایتونو کې هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. د غستنې د جمعې سهار وختي نړول شوی وي چې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو چارواکو په دې تړاو د 2 مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. لسکونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپور ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوف سټال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټن ځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر هزار کړی او غوښتنه ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي تلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. له هغه پوښتل شوي وو چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپله یهود د روسیه څنګه ادا کوي چې اړتیا د اوکراین له نازیانو چې اشاره جرمني نازي ته وه پاک شي. لاوروف ویلي دي په باور هیټلر به هم په خټه یهودي وو او دا معنا نه لري چې که دوی وایي موږ یهودانو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبې د مې میاشتې په 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او له هغې وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی ځ خبرونه کې محرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوي وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالۍ پای ته رسیدلې. د دې سیالۍ په اړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی آسیا کې د فوټبال د 14 کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرلیا کې له وی سیمایزي لوبډلې سره سیالۍ کړې ده. په متحده عربي اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونی درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښې
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی آسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10مې تر 16مې پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 14مه د قرغیزستان، په 14مه ازبکستان، په 14مه د تاجکستان او په 14مه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د خوځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو ته رونې د استرالیا په ویکټوريا کې د جنولې ویزای لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. د افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې راڅرګندې شوې چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وه خو لوبڅار افسایډ وګاڼو حساب نه شو. د لوبډلې مشر نیلا اب چې افغانستان کې د خپلو عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نه ښکاره کوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبې وښوده چې طالبان د نجونو د ورزش مخه نشي نیولی. د 2020 کال د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته استرالیا د افغانستان د نجونو د فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په استرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. د لوبډلې کور ساتونکي فاطمي وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبره اوس درکېدای شي چې د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهی فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالۍ اتلولي وګټله. د بدن روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د 200 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدي. رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو باندې شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې 3-1 په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. دا کمپ څونه روانو چې لوبغاړو به پکې خای خیر تجربې ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. خغلی یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کې سکم محنت دی، روزانہ روزانہ دا پریکٹس دی، سکل پریکٹس دی، بیا ٹیکٹس دی، بیا سٹریٹجی تاسو خپل داخلی کوچ سره شیئر کول شي. خو هغه ډیر مهمه یو پوائنٹ دی، اور هغه مهمه پوائنٹ دا دی چې ہمیشہ ځان تیار ساتے. یو مومنٹ راضی پ لائف کے دا ہر پلیئر دا ہر پلیئر خو آگا مومنٹ دا پارا تیاری دا بعض کا زدہ گورما چی بونگا دا خبر ڈیر زیاد کو پخپل ڈومیسٹک سٹرکچر کے داخلی کرکٹ کے چما تو موقع نہ ملائے گی، ماں سرا انصاف نہ کی گی، نو پدی کی خپل انرجی ویسٹ کول نہ لی پکار. ہمیشہ چکھ کوشش کوے، اللہ سرا رابطہ ساتے اور پخپل ځان باندې ټرسٹ کوي، او د خپل کوچز داخلي کوچز ریسپیکټ کوي، نو هغه موقع ملاويږي. خو هغه موقع الله پلیران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینټلی طور باندې فزیکلی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نیگیټیویټی نه لګون دي، ځان لری ساتي اور همیشه پوزیټیو تھنکینګ کوي چې انشاء الله ماته موقع ملاويږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیره ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خانو چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپینغر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک 4 کال وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې د شپې 14 رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
نیا دې سیالۍ د شپې لخوا ترسره کېدلې. د شپې لخوا سیالۍ د ورځې ترڅنګ ډېرې متفاوتې دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه که بل ورځ همدغه زموږ د ملي لوبډله چې کومه وه هغوی د شپنیو سیالۍ لپاره 10-15 کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالۍ ترسره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري او په هیواد کې دغسې لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبډلو لوبغاړو ته دا زمینه همدا اوس مساعده ده. هغه هلک چې یو کال دوه کاله وړاندې کرکټ پیل کړی، دوه کالو کې دا وکولی شول چې د شپنیو سیالۍ په لوبېدو برخمن شي، چې دا ډېره زیاته لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده، په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې له رواني تکلیف له رواني پلوه ډېر تکلیف شول. دغه سی فشارونه کچر ته مونږ په نړیوال سټیج غمو مینوال هم تر خپه کیږي او د لوبغاړو هغه انګیزه لمنځه ځي. دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمی نو دا نړیوالو لوبو ته بیا ډیر مفید دی، ځکه چې هلته بیا مونږ دغه سی فشارونه باندې بریا ترلاسه کوو. دلته مونږ ته زغملی دی او تجربه شوی دی. په پایلو کې ګټونکي لوبډلې ته 2 لک افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدې ورته وسپارل شولې. او فائنل ته د کرکټ بورډ مشران، د کرکټ بورډ غړي ممبران راغلي وو، مختلف کارمندان راغلي وو. او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ له برخمنې وي چې د ډیوه ګروپ سپانسرشپ ترلاسه کړی وو. زه په ننګرهار، افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار، خوست، کابل، کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي منظمه مالی همکاري وکړي، تر څو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ یې ارمان لري، موږ یې ارمان لرو، مینهوال یې ارمان لري، یو ډېر غټ سټیج ته ورسیږي.
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو. د بریا لپاره په وروستیو 2 بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ کاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ 3 نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.3 تیزو منډو پر مټ د 16 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیگانه لوبه کې مونږ وایو پروستیو کې خپل کو جار ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی 1.5 منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیر زیات مینه لري د لوبې ته پته مي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه تا ښه بیټینګ کوي. ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ 4 نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي. او که په همدی آی پی ایل کې پاتې شو، په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهم ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي، د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سیغټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائده کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوی شي چې هلته مثبت رایه وکاري او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بله مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې اخیستل شوی، دغه سی نبی نور یانګستر زمونږ فضل فاروقی، ګربز، نور احمد، دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول. دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي، او د دوی تمې له خپل مسلک سره مینه او علاقه لا زیاتیږي.
مختار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا درته غږیده. زموږ د دیونې د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختم سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا، مکسونه جوړ کیا، ډاونلوډ وکدا، خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي، څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپل تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکیا، مکسونه جوړ کیا، ډاونلوډ وکدا، خبرې دي او دې کې مصروف وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم په وخت ځای کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ها حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پرې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدای شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي، نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپله نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن را ککڑی غاڑی کوا ماما راوت پخلا کوا ماما راور زپر روح جانان پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتا دی مدا نارے کہنا وے خط بیرا دے شے کہنا وے خط بیرا دے شے سیلا مگرنج بل چاہیے ra vishwa vinare swanan ra